کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غا شنه رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د د امریکا غا شنه رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
د اوباما حکومت د افغانستان او د تراګری د پر ضد د جګړې د پاره د کانګرس څخه 1.6 میلیارد ډالرو د منځوري غوښتنه کړې ده. په امریکا کې د ډونالد ترامپ د انتخابات وروسته مظاهرې دوام لري. د اروپایي کمیسیون رئیس وایي د جمهور رئیس په حیث د ډونالد ترامپ انتخاب نړیوالو اړیکو ته خطر پېښولی سي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب 22 ده، چې د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 12 کېږي. د روان خبرونې دراپورونو په برخه کې واوري چې په لوګر کې زرګونو ځوانانو ته د کار د پیدا کېدو په اړه مسلکي لارې چارې خودل کیږي. په داس حال کې چې په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات پای ته رسیدلی دي، خو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خارجي پالیسی په ډګر کې به د افغانستان په شمول هغه له څو ستونزو سره مخ وي. د پکتیکا په ولایت کې د پولیو وروستیو مثبت پیښو د دې ولایت اوسیدونکو ډیر اندېښمن کړي دي. او د روغتیا په برخه کې راپور دالرو چې توبرکلوز یا د نری رنس ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د راپورونو له ګورو ساوري اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. اوباما د افغانستان او تراګری ضد جګړې لپاره د کانګرس څخه 1.6 میلیارد ډالرو د منظوري غوښتنه کړې ده. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس نه د تراګری پر ضد د جګړې لپاره 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجه غوښتې ده. په دغه پیسو کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې پر ضد جنگ، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وسنۍ کچې ساتل او د افغان پوځ د هلیکوپټرو د اسري کولو لګښت شامل دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د لګښتونو دا پلان به د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره زمونږ هڅې پیاوړي کړي او د جمهور رئیس اوباما هغه پریکړه به رښتیا شي چې په افغانستان کې زمونږ د سرتیرو د شتون د لارې افغان حکومت برلاسه شي چې د خپل هیواد په امن کولو کې خپل ستراتیژي تطبیق کړي. کارل کارټر دا هم ویلي دي چې د پلان چټک پلي کېدل به د امریکا د دفاع وزارت او حکومت او د نړۍ په ګډ ګډ کې زمونږ شریکانو سره مرسته وکړي او افغانستان به وژغوري. د پی خبري ایجنس په راپور کې راغلي دي چې دا معلومه ده د جمهور رئیس دغه غوښتنه به پر راتلونکو اونۍ کې ومنل شي او کنه، ځکه اوس ډونالد ترامپ انتخابات ګټلي دي او د کانګرس جمهور او کانګرس د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی.
د اروپای کمیسیون رئیس وایي چې د جمهور رئیس په حیث د ډونالد ترامپ انتخاب نړیوالو اړیکو ته خطر پېښولی سي. د لکزمبرګ په ښار کې د یو کانفرنس پر مهال مسؤلینو ته د وینا پر مهال جن کلډ هینکر وویل، داسې فکر کوي موږ به 2 کاله په دې ځایه کړو چې ترامپ د نړۍ سفرونه کوي چې دی بیخي پرې خبر نه دی. هینکر د دې اقرار هم وکړ چې د مهاجرینو د مسلې په اړه د اروپایي اتحادیې په مقایسه د ترامپ دریځ بیخي جلا دی. په امریکا کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ډونالد ترامپ د ناټو سازمان د پوښتنې لاندې راوستی وو او ځینې اروپایي هیوادونو په هغو پالیسیو انتقادونه کړي وو چې مهاجرینو لپاره خپل سردونه خلاص کړي وو. د غراز د برتانیې د استخباراتي ادارې MI6 پخوانی مشر وایي چې د راتلونکو سخت وختونو کې چې فشار به ودرې، ډونالد ترامپ باید د سړو مغزونه کار واخلي چې د اټومي جنگ خطر کم کړي. جان سویرز بی بی سی ته وویل چې هغه دی ویل لري چې د امریکا متحده او د چین او یا د روسیې ترمنځ به اټومي جنگ وسی. سوازر وویل د په نظر دی داسې فکر نه کوي چې ترامپ په دې پوهیږي چې کله د جمهور رئیس نو د څه ډول د فشارونو سره به مخ وي. د زیاته کړه موږ داسې لیدلی چې دی د کمزوري کله چې دی د کمزوري احساس وکړي او یا د په انتقاد وسی نو په ډیر چټکۍ خبرګون شي. په امریکا کې د غوسې او د ویره ډک مظاهره چانو د جمعې پورز هم مظاهره وکړي. دغه مظاهره لاغه وخت را سي پیل سي دي چې ډونالد ټرمپ د جمهور ریاست د مقام انتخابات وګټل. د غمزری د پونځي پودانې او د شهرونو په مرکزونو کې سیوی او زیاتره سولې زیدي. د نیویارک شهر د مینټن په واشنگټن سکوير پارک کې سلګونو کسانو د مینی پولاریون کې ګډون وکړ. د غړو مزاری د امریکا په شیکاګو او نورو شهرونو کې هم سیوی دي. د امریکا د متحده جمهوریت ډونالد ټرمپ او د فرانسې جمهوریت فرانسوا اولاند د جمعې پورس ټلیفوني خبري کړي او موافقه وکړه چې د منځنی ختیځ او اوکران په څیر د عمده مسایلو په اړه به خپل موقفونه روشانه کړي. د فرانسې حکومت یو منبع د رایټرز خبري ایجنسی ته وویل چې دغه دواړو مشرانو ترمنځ خبري تقریبا 8 دقیقې دوام وکړ او خبري په شی فضا کې ترسره شوې. د امریکا په سنا کې د جمهور غوښتونکو لوړ پوړي استازي د جمعې پورس وویل چې هغه د امریکا نوی انتخاب شوی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته ویلي چې د کیسټون پایپ لاین یا نرلیک د جوړولو کار منځوري دي ژر تجربه ورکړي. د چاپیریال ساتونکو د دې پروژې سخت مخالفت کړی. په سنا کې اکثریت مشر میچ مکنول خبریانو ته وویل چې هغه د غوښتنه په کانګرس کې تیر ورځ د ډونالد ټرمپ سره په ملاقات کې وکړه. ډونالد ټرمپ تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په فلوریډا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال دا ویلی وو چې جمهوریت وټاکل سي نو دای به د انرژي پروژې لکه د کیسټون د پایپ لاین او نورې داسې پروژې منظور کړي. ډونالد ټرمپ د خپل حکومت په سل اولینو ورځو کې دغه پروژې ته لومړیتوب ورکړی او ویلي چې دغه پروژه به ډیر زیات کاري فرصتونه او شی زیری راوړي. د کبرس حکومت ویند وای چې په سویس کې د کبرس د بیرته یو ځای کېدو لپاره خبري بیل کوم نتیجه ختم شي ودی. کبرس په کومي لیاس په دوو جلا برخو وشل شوې دي. ویند زیاته کړه خو په جنیوا کې به د نومبر په شلمه د خبري بیا پیل شي او نړیوال وجهي صندوق د جمعې پرز د مصر د خراب اقتصادي وضعیت د مرستې لپاره د درو کلونو لپاره د 12 میلیارډ ډالرو پور ورکولو منځوري ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو دنکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوردل. وخت په واشنگټن کې د شپې 2:00 او 2:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیمساته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگټن اوریدا هم دروان خبرونه لمړی مطلب د لوکر پورات کې زرګونو ځوانانو ته د کار د پیدا کېدو په اړه مسلکي لارې چارې خودل کیږي. د ځوانانو د حقونو مبارزین وایي چې په دې سره به پر مخدره موادو د اخته کېدو او د هواده د ځوانانو د تښتې مخه هم ونیول شي. تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
د لوګر د مرکز پلی عالم اوسیدونکو روح الله په هغه لنډمهاله پروګرام کې زده کړې کوي چې زرګونو ځوانانو ته پکې د کارمندنې په خاطر مسلکي لارې چارې خودل کیږي. روح الله سکل 12 ټولګي فارغیږي خو وایي چې کریدن د پمندلو بریالی شي د کورنۍ د اقتصادي ستونزو پر هواري سربیره به د لوړ زده کړو لګښت هم ورکړي.
چون زما اقتصادي وضعیت نهایت خراب ده او نشم کولای چې د کورنۍ په حمایت باندې لوړ زده کړې تر سره کړم. دا پروګرام به زما د فار ډیر مفید وي. هغه کار په واسطه باندې چې د دې پروګرام لاري تر لاسه کوم خپل لوړ زده کړې هم په مخ یوسم.
د څېړونکو له نظره په افغانستان کې له پوهنتونونو او ښوونځیو څخه د فارغېدونکو ځوانانو ډېره فیصدي له دې عمله بېروزګاره ګرځي چې د دندې د پیدا کولو پر اړینه او لازمو لارو چارو نه پوهېږي. په یاد پروګرام کې چې د لوګر د ولایت مقام په ابتکار پیل شوی د یو شمېر نجونو په ګډون کابو 3000 ځوانانو ته چې اکثریت یې د پوهنتون فارغ محصلین دي د رهبرۍ مدیریت محاورې او د سی وي جوړولو په اړه دوه میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکول کېږي. انجیلا رحمانی د یاد پروګرام یو تنا خون کې ده.
احتیاط اسو مستعمل مواد مخدر از دزدیس و
ځوانان د بیروزګارۍ لامل د مخدره موادو په استعمال او غلا او لاس پوري کوي. له همدې کبله موږ په تیالا چې د کارمندلو په برخه کې د ځوانانو لپاره ښه خدمات وړاندې کړو.
خدمات بیشتر د ځوانانو د وطن او کشور فراهم وسوي.
په افغانستان کې بیروزګاری نه یوازې د شته اجتماعي ستونزو زیږنده بلل کیږي بلکې له هیواد څخه د استعدادونو د تېښتې لامل هم شوې ده. د لوګر د ولایتي شورا د غړي سید قریب الله سادات په نظر کې باسواده ځوانان د دندو د کسبولو مهارت ولري په دې برخه کې له ځوانانو سره شته نو امیدي په خپله له منځه ځي.
عادي شغل نه شروع کوي ورسته چې پیسې دار شي تجارت وکړي ورسته چې ډیر پیسې دار شي کارخانه جوړ کړي ورسته چې ډیر امکانات پیدا کړي نور کارونه به پیدا کړي او کده سی وکړي چې اوس نه دا کار نه کوم دا کار نه کوم ټول په دې تمه یو چې زو خارج کې موټر شوی کوو او خپل وطن کې موټر شوی نه کوو دا بد کار دی دا بد کار دی چې ته خپل وطن پردی او وطن نه بده زید پردی په ملکو باندې کار کوي خدای ناخواسته هغه خشره کار چې حتی د کولم نه دی هلته په تا باندې په زورم په جبرم ناګزیرین هم دا کار کوي
د ځوانانو لپاره د کارمندنې په اړه د مسلکي لارو چارو د زده کړو د لنډمهاله پروګرام د افغانستان په کچه بې ساری ګام بلل کیږي د لوګر ولی محمد حلیم فدایی وایي غواړي د پروګرام ته پراختیا ورکړي
هر کس چې وایي چې ځانته کار پیدا کړي باید لومړی دی په خپل ځان باندې بسیا سي او په ځان باندې هغه وخت بسیا کېدلی سي چې دی د ځان لپاره لیدلوری ولري ځان وپېژني او کله چې ځان وپېژندل د لیدلوری سم وټاکل هغه کولی ځان ته هماغه مناسب او وړ دنده ځانته
دا سی حال کې چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د استخدام پر مهال د بی عدالتۍ خبره کیږي د مبارزینو په وینا کار اهلی کار تر سپارلو په صورت کې دا او نور ستونزې هوارې دی شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
اوس هم درنونکو د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخابات په حق راپور لرو په داس حال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات پای ته رسیدلی دي او منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6 د وفاداری لوړه کوي خو د خارجي پالیسۍ په ډګر کې به د افغانستان په شمول څو غټو ستونزو سره مخ وي په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورت غټ کې زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي
که څه هم چې په افغانستان کې له تیرو 14 کلونو نه جنگ دوام لري او طالبانو د خپلو نظامی فعالیتونو لمنه اوس د هیواد مختلفو ولایتونو ته پراخه کړې ده د افغانستان جنگ ته د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو او د کاندیدانو ترمنځ د تلویزیوني مناظرو په وخت یو کاندید هم نوم په خوله وانخست د افغانستان جنگ چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي د دیموکرات ګوند پخوانی کاندید هیلری کلینټن له ډونالد ټرمپ سره د خپلې وروستۍ تلویزیونی مناظرې په دوران کې په 2001 میلادي کال کې د حملو نه وروسته د ناټو د تړون د بې قاعده او شرط ملاتړ په ضمن کې لنډ ذکر وکړ خو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې کله چې د امریکا د خارجي پالیسۍ په اړه خپل لومړی وینا کوله نو د افغانستان د جنگ هیڅ ذکر نه کړ دواړو کاندیدانو فقط په سرسری توګه د 10,000 امریکایي عسکرو د پاتې کولو لپاره اوباما د پالیسۍ سره خپل ملاتړ اعلان کړو هیلری کلینټن دا خبره کړې وه که شرایطو اجابول نو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو سره په دې شرط موافقه وکړي چې په ځمکنیو جګړو کې به برخه نه اخلي او یوازینۍ دنده به دای چې حکومتي عسکر وروزي او ملاتړ وکړي ټرمپ چې په لومړي سر کې پر افغانستان باندې په 2001 میلادي کال کې د امریکا نظامی یرغل ډیره بده غلطي بللې وه وروسته خپل نظر بدل کړ او ویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کول د دې لپاره هم ضروري چې پر اټومي وسلو سنبال د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان له نږدې نه وڅارل شي په عین وخت کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د روانو جګړو او تشدد په نتیجه کې یو زیات شمېر خلک بې کوره شوي دي او د ګاونډۍ هېوادونو نه هم زیات شمېر افغانانو سږکال د ډېرې مجبورۍ نه په سړې ژمي کې بېرته افغانستان ته مخه کړې ده په کابل کې د ورځپاڼې خبریال ایرن کنینګهام په خپل یو اوږد رپورټ کې لیکلي په روانو جنګونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له 1,000,000 نه زیات خلک بې کوره شوي دي او شمېر یې ورځ په ورځ زیاتېږي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي توقع کیږي چې په 2018 میلادي کال کې به هغه افغانان چې په قاچاقي لارو باندې لوېدیځې اروپا ته رسېدلي وو خو د سیاسي پناه درخواستونه رد شوي دي هم بېرته له اروپا نه افغانستان ته په دربس الوتکو کې راوړل شي د ورځپاڼې خبریال وایي چې افغانستان د یو نوي غټ بشري بحران یا ناورین سره مخامخ دی ورځپاڼه وایي چې د افغانستان حکومت دومره زیات وس نه لري چې په یو وخت د 10,000 بې کوره شوو خلکو او د خارج نه راستنېدونکو مهاجرینو بنیادي ضرورتونه پوره کړي کله چې د امریکا نوی جمهور رئیس د جنوري په 6 کار پیل کوي نو له افغانستان نه علاوه د ځینو نورو غټو نړیوالو مسایلو سره به هم مخامخ وي چې په دې جمله کې په عراق او سوریه کې د داعش په ضد جنگ له روسیې سره، د سوریه د بحران په سر لانجا، د چین په سمندر کې د چین د پوځي قوت او طاقت زیاتېدل، او د امریکا په مقابل کې د یو ستراتیژیکي او پوځي سیال په توګه راپورته کېدل، د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ احتمال، او د ناټو د 18 کلن تړون راتلونکي، او ختیځ اروپا ته د پراختیا په سر له روسیې سره په احتمالي ډول د نظامي ټکر امکانات شامل دي. خو د سیاسي چارو څېړونکي په دې نظر دي چې نوی جمهور رئیس د داعش د ماتولو او یا په سوریه کې د روانې 15 کلنې خونړۍ شخړې د ختمولو لپاره کومه نوې ستراتیژي نه لري، او شاید چې په عراق او سوریه کې د اوباما د حکومت اوسنۍ پالیسي جاری وساتي. ډونالډ ټرمپ یو وخت اعلان کړی و چې د داعش د ختمولو لپاره د هغه په وینا پټ پلان لري، خو تر اوسه پورې دغه پلان نه دی ښکاره کړی. ټرمپ پر هیلری کلنټن باندې هم الزام لګولی و چې د خارجه وزیر په توګه په منځني ختیځ کې داسې پالیسي غوره کړه چې په عراق او سوریه کې د داعش د قوت د پراخېدو سبب شو. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلو چې غواړي د بشار الاسد رژیم مخالفانو ته د وسلو ورکولو په ځای د منځني ختیځ په اصطلاح میانرو دولتونو او د روسیې په نظامي ملاتړ او همکارۍ داعش له منځه یوسي.
د پکتیکا پولات کې د پولیو تازه پیښو د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي دي، او د حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې ورته بشپړه پاملرنه وکړي چې نور ماشومان په فلج اخته نشي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عبدالمالک شفق پر راپور کوي.
لمن د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روان میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې د دې پیښو په تکراری ډول له ثبتېدو سره د دغه ولایت د اوسیدونکو اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، او له دولت څخه د پولیو د ساري ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د غور غوښتنه کوي. فرید د شرنې په ښار کې یو تن دکاندار دی. نوما وړای په پکتیکا کې د پلج د سبت شو یو پیښو په اړه تاسو وایي.
موږ خو ډېر اندېښمن یو د سی برمل کې شپږ مثبت پیښې د پولیو را مت سوي دي. په دې اړه له چارو څخه غواړو چې ډېر جدي پام ورته وکړي، ډېر ضرور یو هیئت دوی ته راولېږي او څېړنې وکړي چې دا نور د وایرس سرت پسې ونه کړي.
په پکتیکا کې آزاد خبریال ګل حسن عابد هم د پلج د پیښو په اړه د اندېښنې ترڅنګ د یادي ناروغۍ د محو کولو په موخه د دولت او ولستر منځ همغږي اړینه بولی.
په پکتیکا کې د پولیو مثبت پیښو پکتیکاوال ډیر اندېښمن کړي دي، او د لمنځوړلو لپاره باید د دولت او د صحت یامه وزارت د خلکو په همغږي په ګډه کار وکړي ترڅو د پولیو دغه ساري وحشي ناروغي ته د پای ټکی کېښول شي.
د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین د خلکو اندېښنې یو څه پر ځای بولی، او زیاتوي چې دوی هم هڅه کوي له ټولو ممکنه لارو څخه په استفادې د دې ناروغۍ مخنیوي وکړي. د دې ولایت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکیم وایي
خلکو اندېښنې چې کومې دي هغه به دومره د تشویش وړ نه دي، نو انشاءالله موږ کارونه په ټولو ولسوالیو کې سم په صحیح توګه روان دي. صرف د عوام نه مخواهش دغه ده چې خپل ماشومان، هغه ماشومان چې دي عمرونه د سی پته تر 15 کالو پورې په وخت باندې واکسین کړي، نو انشاءالله د دې مخنیوی ډېر اسان کار ده.
د روان میلادي کال له پیل راهیسې یوازې په پکتیکا ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې د پولیو ټولې پیښې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په ماشومانو کې رامنځته شوې دي. روغتیایي چارواکي له ټولو کورنیو په ځانګړې توګه په پکتیکا او نورو ولایتونو کې له میشتو وزیرستاني کډوالو غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته د واکسین په هر کمپاین کې د پولیو ضد 200 واکسین تطبیق کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
توبرکلوز یا د نری رنځ ناروغي هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سل ناروغي په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده، او تقریبا 4 میلیونه داسې کسان هم شته دي چې په توبرکلوز اخته دي او د علاج لپاره یې هیڅ هم نه کیږي. تفصیلی د امریکا غږ د خبریال کارل پیرسن پر راپور کې اوري. توبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده، او دا په دې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوه هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق لا معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنز د ناروغي د خپرېدو په حق لا داسې وایي:
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنز د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د خطر کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنز اختوي او هغه وټوخیږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخیدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنز هر ورځ په 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي، په لمړنیو ونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوری کیږي او وزن کمیږي. سره لدې چې توبرکلوز یا نری رنز د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنز ناروغي سره لدې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي.
We can treat it with effective antimicrobacterial drugs.
نری رنز تشخیص کیدای شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنز د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړي ده. د هند په شان په ځینې هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنز اخته دي، د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنز ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
And it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنز د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کم شوې ده او اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپلو لمړیتوبونو کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډیر خلک وژني. د سل یا نری رنز ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنز په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنز ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري، خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنز اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نری رنز 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. ښاغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنز په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختمه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوبدا هم د روان خبرونه ورسته مطلب د زابل پولات کې د لوړو زده کړو وزارت ویلي دی چې یو دولتي په هنتون نو دولتي په هنتون د جوړېدو کار پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې په روان تعلیمي کال کې به په دوو په هنځوي کې سلګونه محصلین ته هم د تدریس چارې پیل شي، خو په خپل د په هنتون وادانه بعد دوه کال ورسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. تفصیلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
د زابل د پانتون لپاره په زرجیر بمځکه کې نوې ودانۍ د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د کلات ښار په لویدیځ کې جوړیږي. د دې په هنتون د جوړیدو لپاره د زابل اوسیدونکو په تیرو دوو کالو کې لوی لارې نه وکړه او ان دوه ځله د کابل کندهار لوی لار هم د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ تړلې و. د لوړو زده کړو د وزارت د پلاوی مشر په هندوی لطف الله حق پرست د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پیل کې د زابل د پانتون لپاره د زراعت او تعلیم تربیه د فاکولټو تشکیل ورکړی شوی چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به 200 تنه محصلین پکې عملا خپلې زده کړې پیل کړي. د زیاته کړې چې د مالی وزارت لخوا د بودیجې تر تصویب وروسته به د زابل د پانتون لپاره تایسات هم پیلوي، خو دمګړی د دی ولایت زراعت په انسټیټیوټ کې محصلینو ته درسي چارې پیلېږي.
وزارت محترم تحصیلات عالی در کنکور امسال وقتی که این مسائل آماده شد دی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت به سږ کال د کانکور تر امتحان وروسته د زابل پوهنتون ته محصلین هم ورکړي او د کدرونو د جذب په برخه کې هغه څه چې موږ یې دلته ډېر تشویق کړو هغه دا دی چې دلته هم دا اوس د لسو تنو استادانو د ماسټري اسناد مرارزبي کوو تر څو د استادانو په توګه یې دلته استخدام کړو او دا د پوهنتون د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم اصل دی. د زابل والی بسم الله افغانول وایي چې د پوهنتون د حمایې لپاره د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر لیوال دي او دوی به هم په ولایتي کچه ټول امکانات ورته برابر کړي. نوموړي زیاته کړه چې د زابل پوهنتون په ځانګړي ډول د هغو ښځینه زده کوونکو لپاره هم یو ښه فرصت دی چې تر دولسم ټولګي وروسته یې نور خپل تعلیم مخته نسوړی.
خپل هدف ته مجبور رسیدلو ډېر باصلاحیته حیات د لوړو زده کړو د وزارت دلته د تشریف راوړي او نن مو ورته زر جریبه مځکه ورکړله او افتتاح وسوله. د زابل ولایتي اداره به خپل ټول امکانات دی فختار کوي.
د افغانستان د سنا مجلس غړی سناتور زلمی زابلی وایي چې ولایتي هر کال له 12 ټولګیو څخه تر 350 زیات فارغین ورکوي خو د ګوتو پښمیر کسان یې لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. نو موړي چې د یاد پوهنتون په منځوري کې مخکښ رول درلود له امریکا جغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د علمی او اکاډمیک بنسټ د پیاوړتیا لپاره به له مرکزی حکومت څخه د خپل حقوقو غوښتنه وکړي.
وزیر صاحب مالیا موږ ته ډېر ښه خوشخبری راکړه چې موږ ته رئیس جمهور ویلي دي ستاسې د دریم درجې ولایتو لکه زابل دوه ولایتو ته شش کال په بودیجه کې د دوی د اساسي تعمیرات دپاره که هغه د مکتبې یا د پوهنتوني اتمنې په بودیجه انکشافي کې ونیسي د دې دپاره موږ کافي امکانات لرو. نو دغه د رئیس جمهور او د وزیر صاحب مالیا بل لطف د زابل په مورد کې چې مې د زابل د پوهنتون دپاره موږ ته د بودیجې وعده راکړه چون هغه پروسه ممکن یو کال ونیسي یو نیم کال ونیسي څو پرې جوړیږي. موږ اجاره تل سفینه سنفونه د زراعت په انسټیټیوټ کې لرو اضافي سنفونه او استادان چې د لیبه تدریس کوي د غو د اوسېدو لپاره خپل خصوصي مېلمستون چې موږ زما شخصا درلودی هغه د دې په خدمت کې ورکړي چې استادان هلته اوسېږي.
تر زابل مخکې د جنوب په دوو نورو ولایتونو هلمند او روزګان کې بیا د کندهار د پوهنتون د زراعت او تعلیم تربیه پوهنځي له تیرو څلورو کالو راهیسې فعالیت لري. د زابل د اوسېدونکو په باور چې د مرکزي حکومت د نه پاملرنې او نامنوي په وجه په تعلیمي برخه کې دا ولایت ډېر وروسته پاتې دی خو د پوهنتون جوړېدو یې اوسیدونکو ته تازه هیله ورکړي چې په راتلونکي کې به یې د کدرونو ستونزه حل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کلات.
د مهم خبرونو لنډیز: د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس نه د تراګري پر ضد د جګړې لپاره 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجه غوښتنه کړې ده. په دغه بودیجه کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې پر ضد جنگ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوسني کچې ساتل او د افغان پوځ د ریکاپټرو د عصري کولو لګښت شامل دی. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وویل چې د لګښتونو دا پلان به د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره زموږ هڅې پیاوړې کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس وایي چې د جمهور رئیس په حیث د ډونالډ ټرمپ انتخاب نړیوالو اړیکو ته خطر پېښولی سي. د لکزمبورګ په ښار کې د یو کانفرنس پر مهال مسؤلینو ته د وینا پر په وخت جان کلډ هانکر وویل دی داسې فکر کوي موږ به دوه کاله په دې ځایه کړو چې ټرمپ د نړۍ سفرونه کوي چې دی بیخي پرې خبر نه دی. هانکر د دې اقرار هم وکړ چې د مهاجرینو د مسلې په اړه د اروپایي اتحادیې په مقایسه د ټرمپ دریز بیخي جلا دی. دغه راز د برتانیې د استخباراتي ادارې ام آی سکس پخوانی مشر ویلي چې د راتلونکي سختو وختونو چې فشار بلري ډونالډ ټرمپ باید د سړو مغزونه کار واخلي چې د اټومي جنگ خطر کم کړي. جان سویز بی بی سی ته وویل چې د هغه د دې بیره لري چې د امریکا متحده ایالاتو او چین او یا د روسیې ترمنځ به اټومي جنگ وسی. په امریکا کې د غوسې او ویرې ډک مظاهرېشانو د جمعې په ورځ هم مظاهره کړي. دغه مظاهره له هغه وخت راسي پیل شوې چې ډونالډ ټرمپ د جمهور ریاست د مقام انتخابات وګټل. دغه مظاهره د پونځیو په ودانیو او د شهرونو په مرکزونو کې سوي او زیاتره سورې زیوي. د امریکا په سنا کې د جمهور غوښتونکو لوړپوړي استازي د جمعې په ورځ وویل چې هغه د امریکا نوی انتخاب سوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې د کیسټون پایپ لاین یا نرلیک د جوړولو کار منځوري دي ژر تر ژره ورکړي. چاپیریال ساتونکو د دې پروژې سخت مخالفت کړی. نړیوال وجهي صندوق د جمعې په ورځ وویل چې مصر د خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې لپاره د 3 کلونو لپاره د 12 میلیارد ډالر پور ورکولو منظوري ورکړي ده. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره د جمعې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د منځني ختیځ او اوکراین په څیر د عمده مسایلو په اړه به خپل موافقونه روښانه کړي.
د
درنډون کو پم د سره د امریکا غا غشنه دیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطلب هم پاتې ورستل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه نیم ساته ورسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرې کو د خپل رادیوګان تر څنګه سي لسو ثانیو کې د ری خبرونه شروع کیږي
رادیو